مشال ریډیو ته ستړي مشي اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالي ورځ د 2015 کال د اگست 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکاري انیس اجمل نه خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د هند بهرنو چارو وزیر وای پاکستان سره په دې صورت خبرې کېدای شي که د هند سنی شرطونه ومني. د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن وای په ټوله صوبه کې به په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي نوي امیدواران او ناظمان د روانې میاشتې په 9مه او 10مه نیټه سوګند پورته کړي. او د ملګرو ملتونو د کلتوري څانګې مشره وایي چې د دویم نړیوال جنګ را پدې خوا داعش په شام او عراق کې قدیمي آثار ډېر په منظمه طریقې سره ویجاړ کړي دي. اوسته خبرونه تفصیل، د هند بهرنو چارو وزیر وایي که پاکستان تر نن شپې پورې د دوی دا شرط ومني چې چارواکي به د کشمیر د هویت بلتون پالو سره نه ویني، نو دا دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې کېدای شي. سوشما سوراج نن په نیو ډیلی کې د خبري غونډې پر مهال وویل که پاکستان د هند پر دریځ رضا نشو نو بیا به خبرې نه کیږي. د دې نه وړاندې نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې له هندوستان سره بې د شرطونو خبرو ته تیار دي.
دی وی تر دې دمه له هغه غاړې د مذاکراتو منسوخې دوه پخلی نه شوې، نو ځکه مونږ نشو ویلې چې مذاکرات منسوخ شو یا اوزندې ده. مونږ اوس هم د شډول مطابق تیارې نیولې او زه غواړم چې هندستان ته لاړ شم، خو بغیر د څه شرطونو. مونږ دا هم وایو چې د ملاقات سره به یکدم مسلې حل نشي، خو د دې ملاقات نه کېدو سره به کړکېچ زیات شي. نو ځکه زه فکر کوم چې دا ملاقات کېدل پکار دي چې ورسره د پرمختګ وړم او که هم ځای نشي.
دا له هغې وروسته ده چې د هند بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ وویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له کشمیري بلتون غوښتونکو سره د روانې میاشتې په 30مه نیټه په نیو ډیلی کې مخکې تر دې وګوري چې له خپل هندي سیال اجیت ډوال سره خبرې وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي د روس په اوفا ښار کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ په شوي ملاقات کې ژمنه شوې وه چې د کشمیر مسئلې او ترهګرۍ په ګډون ټولو مسئلو باندې به خبرې کیږي. نن په باجوړ ایجنسی کې په یوې چاودنه کې د یو ځایي مشر په ګډون لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په پیښه کې د ملک دعا خان په ګډون لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او د ماشومانو په شمول درې تنه ژوبل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي د رنګ تحصیل د عثمان خیلو قبیلې مشر ملک دعا خان نن سهار د خپلې کورنۍ ماشومان سکول ته تر رسولو وروسته کور ته روان و چې غازی بابا کلي کې په ریموټ کنټرول چاودنه وشوه. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. بلخوا پولیس وایي سر وختي د شبقدر په بډګرام سیمه کې شکمارو دوه رونه وژلي. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دغه دواړه رونو په پولیسو کې نوکری کوله، خو دغه مهال په ډیوټی نه وو. د جنوبي وزیرستان د چکملې سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو شپږو ورځو راهیسې کرفیو ده او له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د چکملې سیمې اوسیدونکي خورم مسید نن مشال ریډیو ته وویل چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي له بمي برید وروسته د امنیتي سرتیرو لخوا په کاروایۍ کې ځینې کسان زخمیان شوي دي. د چکملې سیمې یو بل اوسیدونکي بیا وایي خوراک څښاک ختم شوی او بیماران دوایانو ته اړتیا لري، خو د کرفیو له وجې څوک له کورونو څخه بهر نشي وتلی. چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي په ټوله صوبه کې به په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي نوي امیدواران او ناظمان د روانې میاشتې په 9مه او 10مه نیټه سوګند پورته کړي. د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن ویان سیل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپلې ټولې تیاریانې مکمل کړي دي.
الیکشن کمیشن د دې میاشتې یو کم دېرش تاریخ چې کم ورکړی دی، په هغې باندې به د ټولو کونسلو څومره امیدواران چې دي دوی د حلف دپاره دا نیټه مقرر کړې شوې ده. په 13 اگست باندې به د دلی د ناظم او د نائب ناظم تحصیل یا د ټاون ناظم او د نائب ناظم او هغه ویلج یا نیبرهوډ کونسل چې په کوم ځای کې بلا مقابله انتخاب شوی دی په جنرل سیټونو باندې، په هغې کې به د هاؤس کې دننه د ناظم او د نائب ناظم انتخاب کړي.
یاد دی وی چې په دیرشم مې په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا سلویخت زره څوکو باندې انتخابات شي، چې د سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند پکې تر ټولو زیاتې څوکې ترلاسه کړې وې. د افغانستان ولسمشر ویلي دي چې د سولې ټولې خبرې به د افغانستان په مشرۍ سره پر مخ ولاړې شي. د جمهوري ریاست په یو بیان کې د ښاغلي غني په حواله ویل شوي دي چې پاکستان باید هغه دریځ چې په خپل هیواد کې د ترهګرۍ لپاره لري په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې هم په پام کې ونیسي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ملګرو ملتونو د کلتوري څانګې مشرې پرون ویلي دي چې د دویم نړیوال جنگ را په دیخوا اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش په شام او عراق کې قدیمي آثار ډېر په ظالمانه او منظمه طریقې سره ویجاړ کړي دي. د یاد ادارې د مشرې ارینا بوکو دا خبرې لا غېسو ساعت وروسته مخې ته راغلي دي چې وسلوالو په مرکزي شام کې د شاوخوا 1500 کالونو زړه یوه عبادت خانه ویجاړ کړه. نن د آذربایجان په منګچور ښار کې د پولیسو د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ لاغې پستان خته شوې چې د یو تن مړی موندل شوی. د دې مړ شوي تن په اړه ویل کېږي چې پولیسو ترې پوښتنې کولې. پولیسو د احتجاج کوونکو د منتشر کولو لپاره اوښکې بیان کې ګیس او دغسې واړه بمونه کارولې دي. د احتجاج کوونکو غوښتنه وه چې د پولیسو مشر الاصغر بدالوف دې له خپلې دندې څخه لرې شي. د پولیسو لخوا په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښودل شوي دي چې 20 کلن بهروز های سیف د اګست په 1 پولیس سټیشن ته داخل شوی و. دا خبرې نه پای.
خبرونه مو زموږ د همکارې انیسا اجمل لا اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري ټاکل شوی ده د پاکستان او هند ګډ پوری چارواکي به سبا له په نوې ډیلی کې خبرې وکړي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي د 13 ورځو راهیسې په چمکلی سیمه کې کرفیو لګیدلی ده. د صحت و غیر سرکاري دروایي د شمالي وزیرستان به کور شوو خوځو او ماشومان ته د صحت سہولتونه ورکوي.
بیسیکلی یونټ کې یو لس ماشومان تر دې وخته پورې هغه پیدا شوه دي. انتهایی غریب او مستحق مریضان او دغه نه فائدہ رسول الله.
او په افغانستان کې دینی عالمان وايي اسلام چاته د یو بل کس ته ویني تو یوولو او د تشدد اجازه نه ورکوي.
اسلام هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې یو څوک د پورته شي او امر دې بورکی چې یو څوک دې د داس عمل مرتکب شي چې وا بیبي د کونډه شي.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، پاکستان وای د هندستان لخوا په باضابطه توګه د مذاکراتو د منسوخولو پیغام نه دی ترلاسه شوی او پاکستان به د کشمیر او ترهګرۍ په ګډون په ټولو چارو خبرې کوي. دا خبره وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز نن په یو خبري غونډه کې کړې ده. ټاکل شوی و چې سرتاج عزیز به سبا له نوې ډیلی ته ځي او هلته به د هندي چارواکو سره ویني. خو بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیرا سوشما سوراج نن په نوې ډیلی کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې پاکستان سره به خبرې هله کوي چې استازي د کشمیري بیلتون پالو سره ملاقات ونکړي. نور تفصیل د ریاض مساخل نه.
د خالی پورز ماسپخین خارجه دفتر کې د خبری غونډې دوران د کامی سلامتی او خارجه چارو د پاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وې چې نوې ډیلی کې د پاکستان او هند د کامی سلامتی د مشیرانو ملاقات د نیټې مطابق دی او پاکستان د دې د پاره خپل تیاری سر تر سولې دي. سرتاج عزیز وې چې پاکستان د هند د کامی سلامتی مشیر سره ملاقات نوړان دي، کشمیري د ملاقات د پاره رابللی دي او دا ځکه چې د دوی په نظر د خلک د کشمیر صحیح برخیز دي او پاکستان تل هم داسې کړی دي. دی وی تر دې د ما له هغه غاړې د مذاکراتو منسوخه دوه پخلې نه دي شوې، نو ځکه مونږ نشو ویلې چې مذاکرات منسوخ شو یا اوزندې ده. مونږ اوس هم د شډول مطابق تیارې نیولې او زه غواړم چې هندستان ته لاړ شم خو بغیر د څه شرطونو. مونږ دا هم وایو چې د ملاقات سره به یکدم مسلې حل نشي خو د دې ملاقات نه کې دوه سره با کړکېچ زیات شي، نو ځکه زه فکر کوم چې دا ملاقات کې دل پکار دي چې ورسره د پرمختګ وړمو که هم ځای نشي. نو زه اوس هم تیار یم چې د کامی سلامتی مشیران غونډه د پاره نوی ډیلی ته لاړ شم خو بغیر د څه شرطونو. د ترهګرۍ په اړه د یو تپوس په جواب کې خارجه مشیر وی هندستان دې ته په خپل نظر ګوري او پاکستان په خپل، او پاکستان تر ټولو زیات د ترهګرۍ متاثر شوی ملک دی، او د هندي استخباراتي ادارې را د لاسوهنې ثبوتونه به هندي چارواکو سره شریکوي. دی وی حقیقت دا دی چې زبه د ځان سره هندستان ته د را د لاسوهنې ثبوتونه وړم چې دوی پاکستان کې ترهګري کوي. حکومت په 26 اگست دا موقع ملو نشو، نو امکان دی چې راتلونکي میاشت نیویارک کې به دا ثبوتونه د هندستان د سلامتۍ مشیر ته حواله کړم، چرته چې به هغه سره د هندستان وزیر اعظم هم وي، او دا ثبوتونه به د وال سره شریکول وروسته د ملګري ملتونو ستر سکتر سره هم شریکوم. د یادونه دا چې د پاکستان او هندستان د کمی سلامتۍ د مشیرانو غونډه د روانې میاشتې په 13 او 24 نیټه ټاکل شوې وه، او دا فیصله 13 میاشت د روس په خار اوفا کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو د ملاقات دوران شوې وه چې د مسلو د حل او مذاکراتي عمل بیا شروع کولو لړکې به د دواړو ملکونو سیاسي او پوځي لوړ پوړي یو بل سره ویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې تاسو واورید ټاکل شوې ده چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو او د امنیتی چارو سلاکار سباله نوی ډیلی ته لاړ شي او هلته د هندي چارواکو سره وویني. خو بلخوا د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج نن په نوی ډیلی کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې پاکستان سره به خبرې حل کوي چې استازي د کشمیري بلتون پالو سره ملاقات ونکړي. په دې اړه د فرانس پریس خبری اجانس هم یو رپورت خپور کړی دی، او پکې د دغه دوانو مشانو د لیدلو په اړه خبرې شوې دي. مهمه برخې د رضوان مراد ناورو.
د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویل د پاکستان د صدر اعظم لوړ رتبه سلاکار ته په کار نه ده چې له هند څخه د کتنې پر مهال د کشمیر له بلتون غوښتونکو سره وویني. ټاکل شوې ده چې سرتاج عزیز د راتلونکي یکشنبه پر ورځ په نوې ډیلی کې له خپل هندي سیال اجیت دوال سره کتنه وکړي. تیر کال هم له کشمیری بلتون پالو سره د پاکستانی چارواکو له کتنې وروسته د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ په لوړه سطحه غونډه لغوه شوه. هند وایي د پاکستانی چارواکو لخوا له کشمیری بلتون پالو سره کتنې د هغه تفاهم خلاف عمل دی چې د دواړو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې په لړ کې پرې موافقه شوې ده. دا فرانس پریس خبری آژانس ته رپورت لمخه د حریت په نامه د کشمیری بلتون پالې ډلې استاذ ویل دي چې دوی تل سرتاج عزیز سره د کتنې بلنه ورکړل شوې ده. پاکستان تر دې مخکې ویلي دي چې له کشمیری بلتون پالو سره د دې هیواد د چارواکو غونډې د هند حکومت او د دغو بلتون پالو ترمنځ د جدي خبرو اترو لپاره زمینه برابره ول دي. هند پر پاکستان تور لګولی دی چې د کشمیر له بلتون پالو سره پوځي او مالی مرسته کوي. اسلام آباد بیا دا خبره نه مني او وایي چې دا هیواد د کشمیر له بلتون پالو مانوي او ډیپلوماتیک ملاتړ کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د جنوبی وزیرستان د چمکلیو سیدونکو وایي لته 1300 راځي سي لګیدلې کرفیو یا غرز بندي ست دوی ژوند په تکلیف کې کړي دي. د دوی په خبره د اگست په 13مه په امنیتی سرتیرو د حمله وروسته نه اوازې کرفیو لګیدلې ده، بلکې تر سلو زیات کسان هم د شک په بنیاد نیول شوې دي. نور حال د سیمینا د سیلاب مسعود په دې رپورت کې.
شپږ ورځې کېږي چې د امنیتي فورسز چارواکیو د سولي وزیرستان چکملي په سیمه کښې کرفیو یا ګرز بندیز لګولی دی چې وجه یې هغه بمي چاودنه وشوله شي چې کومه د روانې میاشتې په 13مه نیټه د امنیتي فورسز یو ګاډي ته ور شوې وه. په دغه وجه د چکملي قبایلیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي، د دغې سیمې یو اوسېدونکی خور مسعود وایي.
جرمانی په علاقه کې په فوجیون باندې دمکا وشوه. فوجیون په مخ روی جرمانی بازیر دی په داسې بودا واړي ته سر دای نه کتل چې څومره خلکو دی د اطلاق وویل او څه کسان خو داسې د شوالي د بوډاګون چې آی پتالي نه ته راوړل او کلي نه راون ته سل څو کسان یې نور ورځ بتلي دي او ډېر ډېر ظلم پاتوي دای دا حرمت به راولي.
یو بل قبایلي متین مسعود زیاتوي چې د بمی چاودنې ملزمو نشي رانیول، خو د داسې پیښو په وجه بې ګناه قبایلو بندیون وحل شی ٹکول شی او بندیون کی جی
کرتے تو وازا بندے نا سوک باہر کا واتا شی نا بزرنا واتا واتا شی بچا ماری زنجر شوی یا باہر کا سوک نشی واتلا رہی اکنین دخواروں کو سماندینا دی دا ختم شوی دی چا بان ایسا جائے ان اجواس نا راتی جی انہیں مشکا پاتا لگی تو فاق جون او حکومات خلق نا نوائی شی او نیر واتا شی نیم علی ماوائی شی آت با نیت اکنین دے گناہ خاص جائے مزید شی نور نسر جائے
دے چکملی دے کبالیانو دا غا جغ میں چھ دے سیمنا دے سینٹ نمائندہ مولانا محمد صالح شاہ قرشی تا ورا ساوا اگوی پا دا رنگ زواب وکا
دے گناہ سالیتا چھ مجرمی جنانگور نوی سا زیر کاول دا خون پا شاگیت سوستا نا پا کانون سوستا دے لیکا کمک فکر دنی دنی دے گناہ کا سا زیر کاول دا نقصان دے دا جیتاج دے دا ظلم دے دا چھ دیر نسر اختل تحقیقاتی اداری دی تحقیقات آئیو کو مجرم دا سالیر کی چھ مجرمی دے گناہ سالی غیر مجرم آدھا خوشائی
د چکملی کا بایانو غشتنا وکڑا چپ دغی رنگ مبیبرا نصرگند پیشو پا وجہ دے دو نور نشی زوراول سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو تا غوږی په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي کسانو دستنېدلو لړۍ روانه ده. د افغانستان له خوست هم د وزیرستان شاوخوا 2500 کسان تللي دي، خو هلته د میشت کډوالو یو استازی بیا وایي دا شمېره کمه ده او ډېر خلک اوس هم بیرته تللو په حواله زړه ناسره دي. په خوست کې د وزیرستان څه د پاسه 2500 کسان په کیمپونو کې میشت دي. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د خوست د کډوالو له یو مشر کاری فضل الرحمن سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې د خوست نه د کډوالو د ستنېدلو په اړه څه معلومات لري.
خوست نه خو دومره لکه فامیلونه اکثر پرته دي، یعنی څو په شمېر باندې کاډي لاړي دي، لکه مشکل په خبرو په هغه باندې چا د خسنخیل کوم سره تعلق لرلو هم لاړل او د ایداب کوم سره چې کوم تعلق لرلو هغه خلک هم لاړ دي.
یعنی د دې تعداد به څومره چې تللي دي له خوست څخه؟
دا ډېر په کم تعداد باندې اندازن چې زیاتې نه زیاتې شپېته اویا کاډي چې دې د شنختیون غدي حساب کې 2500 کسان جوړېږي، لکه دا خو واپس شوي دي، نوره خلک لکه په انتظار باندې دي.
شاه نو که چېرته حکومت د هغو سیمو چې کومو سیمو سره تعلق دی د خلکو د شمالي وزیرستان هغه سلسله شروع شي، بیا به تاسو هم دلته د خوست کې کوم کډوال دی هغه به هم ځي؟
او خو خلکو لکه موږ پرون هم زه کوم ته لاړو، د خلکو نظریه ما اخیستله چې ودرسه وایي د خلک کوم انداز بندې دي په نظر باندې سره درومي نه، لکه د خلک قسمه قسمه طبیعتونه دي. زه نه وایي چې درومو، زه نه وایي چې نه مسته پاکستان حکومت نه مشکل دي، چې څه د شمالي وزیرستان مکمل مشکلات حل شوي نه وي، دومره پرې موږ وزیرستان ته یا بنو ته موږ نه شو واپس کېدلی.
نو خو د پاکستان حکومت دا وایي چې کوم عملیات دي زربیزه به هغه په کامیابۍ سره روان دي او 90% علاقه صفا کړې ده، آزاده کړې ده، نو بیا خو به خلک ځي کنه؟
شمالي وزیرستان چې موږ راغلو په اول دوه میاشتو کې دغه اعلان وشول چې موږ 90% اپریشن پیرا کړلو، بیا 95% موږ اپریشن پیرا کړلو، خو په حقیقت کې 10 دانه اوس د بله ورځ چې کوم بمبار وشول په کورونو باندې په دغه مداخلو کښې چې وشول، دغې نه لوی خلک بیا ډېر زیات لکه متنفره شول. اوس بیا پرون لکه موږ خپله کاډۍ شمېرلې، د دغې مخې کاډۍ بیا روانې شول چې د کوم خلک پرته وو په څو مداخلو کښې چې هغې اپریشن نه وو، هغه خلک هم بیا راستانه شول، په دپوس د غرونو کښې را روان دي.
یعنی هغه چېرته ځي؟ هغه خلک له مداخلو ځه چېرته بېرته ځي؟
عامه د خیر نه راغلل کیم ته کاډۍ راغلل، پرون موږ خپله کاډۍ کتل شپږ اووه کاډۍ، خو په کیم کښې موږ پوښتنه ونه وکړې چې کوم ځای نه راغلل. دوی چې موږ د شول سیمې نه د بمبر چې په شو د خزینه د وړوکي وړوکي چې شهیدان شوي وي هغې نه بیا راغلل. لکه کاډۍ اوس اول خو دغه هغه وه د خلکو چې مثال موږ پاکستان ته درومو، اوس بیا د پاکستانه چې کومې کاډۍ دي لکه د پوس مداخلې شي، یو خو بنو والا کاډۍ بیا خو را پرېږدي نه، او د مداخلې طرف نه کاډۍ باقاعده بیا را روانې شولې.
چا نو اوس تاسو خدا ویره نه ده چې یعنی تاسو ته د حکومت پاکستان له طرفه خدا نه دی ویل شوي ستاسو به نه راځي ځکه ستاسو افغانستان ته لاړاست، او اوس تاسو ته بېرته په تګ کښې مشکلات دي که نه؟ هغه مشکل نه شته اوس؟
نه دا مشکل خو شته نه، لکه فلحال خو څه معلومېږي نه. خدای وکړي سبا اول کوله چې کوم خلک افغانستان ته لاړ شي، لکه خیر ته لاړ شي په خپل طبیعت باندې، بیا به رادرومي د موږ په طبیعت باندې. دا کیسه خو به دوی اول نه کوله، خو بیا هم لکه د کاډۍ لاړل، هغه کاډۍ بنو ته رسېدي، هغه وایي چې موږ ته هېڅ تکلیف نه ملاو شوی،
نو تاسو تر اوسه پورې پوره نه یاست مطمئنه چې شمالي وزیرستان آزاد نه دی یا صفا نه دی؟
نه 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 نه، موږ په تیر په دمه مطمئن نه یو، ځکه مطمئن نه یو چې دغه بمبار په چیچر په دل سره ګډوډ جوړ شي پنجاب کې کوم شي جوړ شي، بس ټارګټ وزیرستان دی. څه سپر موږ داسې امن ونه وي لکه څنګه چې اول وزیرستان کې امن وو، نو دغه سره ظلم کول دي چې موږ خدای له شوور شو چې مثال دا پته نه لګي چې د بمبار او د ګولۍ څه پته نه لګي، یہ بدا سوک دیتا دا دمر تکلیف سے خلق دا سویر لس لیا ست زان مند تیر کڑ دی دے وجنا تیر کڑ تے بال بس نو آرام بند دی چلے جوان تیر کا
کاری فضل رحمان داوڑ سے ستا سو لا حکومت غشتن صدا
دے پاکستان دا گا چھیا تو چ دیر میرے بنی دی دے دے جی بسل ام بمبار لکدا بل ور سی کو بمبار شو دس پتا یا کسان شہیدان وڑو کی وڑ کی حقیقت سے مشکل دا پ خوش کو ولے دل زخمن وڑو کی مشمان دس پگ کو لے فلور کو لے جلکی پک شہید اسوی ور درس موږ دا غوښتن سوال ورته کوو چې وطن خلک کې یو موږ د صدګرد نه یو، امن پسند خلک کې موږ د امن لپاره خو سلاړو نه دی، بیا خپل وطن ته بزو چې ان شاء الله موږ کې لکا کلیر شي، موږ یې څه ګیلا نه لرو یو طرف نه بلا بزنسته.
دا مشال ریډیو دا
رازو یو بل رپورت ته. الیکشن کمیشن په ټوله خیبر پختونخوا کې د مقامی حکومتونو لپاره د کامیاب شوو نو منتخب شوو امیدوارانو په د اگست په 9مه د سوګند پورته کولو په 13مه نیټه بیا د ضلع تحصیل او ټاون ناظمانو او نائب ناظمانو لپاره د انتخاب ورځ ټاکلې ده. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویاند د هم وای چې په دې لړ کې ټول انتظامات سر ته رسولي دي. نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سویل خان مشال ریډو ته وویل چې الیکشن کمیشن د روانې میاشتې 9مه نیټه یعنی 9 اگست د مقامی حکومتونو لپاره نوې منتخب شوې نمائندګانو کونسلرانو لپاره د سوګند پورته کولو ورځ او بیا 13 اگست د هوس دننه د جلی تحصیل او ټون ناظمانو او نائب ناظمانو د انتخاب لپاره ورځ ټاکلې ده.
د میاشتې یو کم دېرش تاریخ چې کوم ورکړی دی یعنی 29 اگست، په هغې باندې به د ټولو کونسل څومره امیدواران چې دي دوی د حلف د پاره دا نیټه مقرر کړې شوې ده. دې سره سره په 13 اگست باندې به د دلی د ناظم او د نائب ناظم تحصیل یا د ټاون ناظم او د نائب ناظم او هغه ویلج یا نیبرهوډ کونسل چې په کوم ځای کې بلا مقابله انتخاب شوی دی په جنرل سیټونو باندې په هغې کې به د هاوس کې دننه د ناظم او د نائب ناظم انتخاب کېږي.
سہیل خان زیاته کړه چې الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپل ټولې تیاریانې پوره کړې دي او ټول متعلقه ریټرننګ افسرانو ته د سوګند پورته کولو فارمونه هم لیږلي دي او دغه رنګ په دغه ورځ په ټولو صوبو کې چې رقم یې سوکې لپاره سوک منتخب شوی دي هغه ټول به سوګند پورته کوي. د پامل دا چې په 13 می په ټولو خیبر پختونخوا کې سبان دې 12,000 لپاره په غیر سیاسي بنیادونو باندې بلدیاتي انتخابات شیو چې د سرکاري نتیجو تر مخه په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ټولو جاتې سوکې تر لاسه کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
رازو یو بل موضوع ته بنو. پرس کلب کې د غیر سرکاري تنظیم لخوا شمالي وزیرستان او نیم قبایلی سیمو خزو او ماشومانو ته د صحت سہولتونو ورکولو په اړه یو پروګرام شوی چې پکې مشرانو، دینی عالمانو او ډاکټرانو ګډون کړی او خزو ماشومانو ته د صحت په موضوع یې خبرې کړې دي. عمر دراز وزیر ورو.
غیر سرکاری تنظیم سوشل سرویسز پروګرام بنو پرس کلب کې د یوې غونډې تابعیت کړی و چې پکې د نیم قبایلي سیمو، بنو او شمالي وزیرستان بې کوره شوو مشرانو، عالمانو، وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو او د صحت څانګې مشرانو هم ګډون درلود. د دولت ممرسته دوی په نیم قبایلي سیمو درې یونین کونسلو کې په صحت مرکزونو کې میرمنو او ماشومانو لا صحي سهولتونه ورکوي چې پکې دوایانې، خوراکي توکي، ماشوم پیدایش، د میرمنو او ماشومانو یو شمیر ناروغۍ لری کولو کې دوی ته خدمات ورکوي او میرمنو او ماشومانو ته د یو شمیر ناروغۍ ټیکې لګوي. سوشل سرویسز پروګرام مشر شفیق الرحمن مشال ته وویل دوی د شمالی وزیرستان او افاربنو یو لاک میرمنو او ماشومانو ته د صحت په حواله دغه پروګرام دی.
د وخت د یونیسف مالی تعاون سره ایم این سی ایچ پروجیکټ باندې کار کوو. د وخت درې هیلت فیسلټی دي چرته به مونږ 24 ای موک سروسز ورته وایي. دغه وزیرستان چې کوم بې کوره شوي خلک دی دي ته د اف آر بنو کې چې کوم خلق وو د وزیرستان میندو خویندو ته دغه ورکړی دی. هغې دپاره زرکې پیربخیل بیسیک هیلت یونټ کې یو لس ماشومان تر دې وخته پورې هغې پیدا شوی دی. انتهایی غریب او مستحق مریضانو ته د هغې نه فایده رسېدله. دا پیغام د وزیرستان نه بې کوره شوي خلکو او زرکې پیربخیل تخت خیل محمد خیل کې اوسېدونکو خلکو ته ویل غواړو. د دې موږ سره امانت دی چې د خدای خطر وکړئ د هسپتاله پورې راشئ او د خپل امانت د موږ نه خپلو کورو ته وسئ خپلو میندو خویندو ته او ماشومانو ته.
دغه غونډه کې ګډونوال د بنو زیلي خطیب مفتی عبدالغنی اډوکیټ مشال ته وویل مختلفو ناروغیو لپاره څومره هم چې واکسین دي د کې هیڅ منع نشته او خلکو لا پکار دي چې ورنه ګټه پورته کړي.
اسلام بنیادی تعلیمات موجود دي چې صحت دا دیو کامل انسان دی پورا ضروریات نه دو زکه چې بغیر د صحت نه انسان په معاشره شه هیڅ قسم خدمت نشي کوله. نره دغه وجنه د نر او د شزینه د وړو د سترنه دا اپیل چې په صحت باندې دا خصوصي توجه ورکو کیم چې ویکسین دی د شلولی دی پورا یا د سری دی پورا یا د مختلفی مرضی دی پورا په دا شه هیڅ قسم مزیر صحت شای نشته او نه حرام شای نشته. پشه دغه وجنه د عوام نه دا اپیل چې په داسې دا د ډاکټرونو سره خصوصي تعاون وکړو.
د نیم قبایلي سیمې اوسېدونکي ګل نعیم وایي کلی کې دوی د دغه پروګرام نه ډیره استفاده کوي.
دا د پروګرام مولا خواتین دي او د نوکران چې ګری په موږ کلی د زنانه ور دي دغه ته وکسین ورکوي دواګانې ورکوي او بل د وړه بچان دي دغه ته وکسین او دواګانې او د تکه دوری دا ورکوي. موږ ډیر خوشحاله یو په دې باندې چې دغه کې د غریب او د امیر هیڅ فرق نشته. موږ دا وایو چې دلته کې چې د کوم نور داسې بیماریان دي لکه شیر د کوې او نور دستو بیماری دي چې نور داسې ویکسین سٹارټ شي د غریب خلک موږ لکه ډیره غریبه ده.
د پروګرام مشرانو پر دې زور ورکړو چې د میرمنو او ماشومانو صحت خصوصي خیال وساتل شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو د پاکستان د صحت وزارت د پولیو وایرس ته مخنیوي لپاره ماشومانو ته له پیدا کېدو سمدستي وروستو د دې ناروغۍ د ستنو لګولو فیصله کړې ده او په دې اړه یو کمپاین هم پیل کړی دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د رابیا اکرم خان نورو.
د پاکستان د صحت وفاقي وزارت د پولیو مخنیوي لپاره د نوې پیدا شوې ماشومان لپاره د سنو یا د ټکو د لګولو پروګرام هم د شروع کولو اعلان کړی دی. د پاکستان د صحت وفاقي وزارت په وینا چې ماشومان ته آی پی وی یا د پولیو د مخنیوي ټکی لګولو نه پس د تیر کال په نسبت سخت کال د پولیو په کیسونو کې نمایه کموالی راغلی دی. مشالیډیو سره په خبرو کې د پاکستان د پولیو مخنیوي د ایمرجنسی پروګرام مشر ډاکټر رانا صفدر اوویل چې د سنو د ویکسین ښه نتیجو له وجې دوی دا فیصله وکړه چې اوس به د ماشوم د پیدایش نه پس د نورو سنو سره د پولیو د مخنیوي دا ټیکه هم لګول کیږي. د دې په وینا چې دا ټیکه د یو ماشوم د پولیو خلاف قوت مدافعت زیاتوي.
یی بیسیکلی ایک ټیکه هر بچې کو لګے گا 14 سال کی ایج میں.
د ای پی وی دا ټیکه بعد سوار لس هفتو ماشوم ته یو ځل لګول کیږي. نو چې کله هغه ماشوم ته د پولیو د مخنیوي ساس کی پسلورم ځل ورکوو نو هغه سره به موږ دا ټیکه هم لګوو. د دې په بنیادی توګه فائدہ دا ده چې ساس کی ورکول سره او دا ټیکه لګول سره د یو ماشوم وتی مدافعیت دا اتو نا ترلس چند پوری په فوری توګه زیات شي او د دین یو ماشوم ته د پولیو د لګیدو خطر نه وی. نو هغه ماشوم خپل هم محفوظ شي او هغه ماشوم بیا د پولیو وایرس هم نشي منتقل کولای.
ډاکټر رانا صفدر خپل خبرو کې زیات کړه چې په ابتدایي توګه دوی دا ویکسین د قبایلی سیمو کډوالو خیبر پښتونخوا کراچي او بلوچستان په متاثره علاقو کې شروع کړي وو کم چې خنه نتیجې مخې ته راوړي. د پوینا چې د تیر کال په نسبت سخت کال یو کم دیش د پولیو کې سونه مخې ته راغلي دی او د تیر کال کوم اندازه ولګو نه هغه په وډم بهش په میاشتو کې 145 کیسونه وو.
موږ د رضاکارانو په ذریعه د پولیو متاثر علاقو کې یو کمپاین هم کړی وو او د ماشومان مور او پلار ته د دې ټکی د فائدو په اړه معلومات ورکړی وو او بیا موږ په کراچۍ د بلوچستان په ځینې علاقو او د خیبر پښتونخوا په نیم قبایلی علاقو کې د خلکو کورونو سره د صحت کمپونه لګولې وو چې زیات نه زیات خلکو پوري رسایي وشي. نو په دې کې چې کومه زموږ تجربه وشوه هغه دا چې کوم ماشومان ته مونږ رسیدل غوښتل هغه هدف پوری مونږ ورسېدو.
د صحت وفاقي وزارت په وینا چې د پولیو د مخنیوي دا ټیکې لګونکي د ماشومان مور او پلار د دې ساینه کړې ده. د یاد وزارت په وینا چې پاکستان د نورو ملکونو په شان د روان کال اخیره پوری دا ټیکې د لګولو هدف ترلاسه کړو. د صدر لاندې چې ماشومان ته د روان کال اخیره پوری د دې ټیکو د لګولو هدف ټاکل شوی وو.
د مازیګر پنځمې بجې شوې دي. لاند خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج وایي که پاکستان تر نن شپې پورې د دوی دا شرطونه ومني چې چارواکي به د کشمیر د هویت بلکن پالو سره نه ویني نو دا خبرې به کیږي. سوشما سوراج نن په نیو ډیلی کې وویل چې د پاکستان او د هند ترمنځ خبرې یوازې په دغه شرط منلو وروسته کېدای شي. نن په باجوړ جنسی کې په یوې چاودنه کې د یو ځایي مشر په ګډون لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. پولیټیکل انتظامي چارواکو بشال ریډیو ته ویلي په پیښه کې د ملک دعا خان په ګډون لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او د ماشومانو په شمول درې تنه پکې زخمیان شوي دي. د جنوبي وزیرستان د چکملې سیمې اوسیدونکي وایي له تېرو شپږو ورځو راهیسې کرفیو ده او له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د چکملې سیمې یو اوسیدونکي خورم مسید نن مشال ریډیو ته وویل چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو په ګاډۍ له بدمي برید وروسته د امنیتي سرتیرو لخوا په کاروایۍ کې ځینې کسان زخمیان شوي دي. چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي په ټولو صوبو کې به په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي نوي امیدواران او ناظمان د روانې میاشتې په 9مه او 10مه نیټه سوګند پورته کوي. د خبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن ویان سهیل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې الیکشن کمیشن په دلی کې خپلې ټولې تیاریاں مکمل کړې دي. د ملګرو ملتونو د کلتوري څانګې مشرې پرین ویلي دي چې د دویم نړیوال جنګ را په دیخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش په شام او عراق کې قدیمي آثار ډېر په ظالمانه او منظمه طریقې سره ویجاړ کړي دي. او نن د اذربایجان په مینګچاور ښار کې د پولیسو د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ لاغې پسته نښتې شوي چې د یو تن مړې وموندل شو. د دې مړ شوي تن په اړه ویل کېږي چې پولیسو ترې پوښتنې کړې وې.
لنډ خبرونه مو د انیس اجمل ناوري د اوسم رازو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي د ملک ټولو سیاسي ګوندونو د قومي اکشن پلان تر لاندې کراچي کې امن پزې کول لپاره د موجوده اپریشن اجازه ورکړې وو او کوه کتې شي نو د دې اپریشن ګټوري نتیجې مخې ته راغلي دي او تر صحد په کراچي کې په لاقانونیت قابو موندلې شوې ده. ادارې وړاندې لیکي اوس وزیر اعظم نواز شریف هم یو غونډه کې په ښکار ټکو کې وویل چې کراچي اپریشن به په هیڅ جوړ نه بندوي او تر هغه به وی تر سوچ کراچی کی امن نوی راغلی. خو بل طرف ته وکتل شي نو د متحده قومي موومنت ګوند دی اپریشن باندې اعتراضات لري او هم په دی وجه له سینټ صوبایي او قومي اسمبلی خپل استفاګانې ورکړې دي. خو حکومت وایي چې کراچی کی امن لومړی ترجیح ده او وایي چې په ګوندونو کې د عسکري ډلو ترهګر تنظیمونو او د دوی د مرستیالو پر ضد به سخت کاروایی کوي. ادریا اخر کې لیکي د ترهګرو خلاف دا یو قومي جنگ دی او لکه کراچی تره غری ختمول او کراچی له اورانکارو پاکول د دې جنگ برخه ده. نو وزیر اعظم نواز شریف چې د دې جنگ د ګټې لپاره کوم ښکار کړن لار جوړ کړی ده هله د چې په هغه باندې په سختۍ سره عمل درآمد وکړل شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشر کړس پنه خپل ادارې کې وای چې د خیبر پښتونخوا حکومت سرنګ د احتساب عمل شروع کړی دی او دغه لړکی ځینې گرفتاری هم کړی دي. نو د سره ښکاری چې خیبر پښتونخوا د نور صوبونه مخکې ده او د احتساب کمیشن 1 کې ترمیم او درې میاشتو کې د مقدمو فیصله کولو پابندي سره به د احتساب عمل نور هم تیز شي. ادارې مخکې لیکي چې د صوبایي حکومت د اقداماتو سره به هغه ټول خلک د قانون په گرفت کې راشي چا چې د اختیاراتو تجاوز کړی وي او یا یې قومي دولت لوټلی وي. هر څوک دا یو ګران کار دی او صوبایي حکومت سره دومره وخت او وسایل نشته چې هر ملزم ته ورسي. خو بیا هم دا ممکن ده چې لوی لوی ملزمان راونیسي او د هغوی نه لوټل خپل پیسې واپس واغستې شي. دریا اخري کې لیک چې د احتساب عمل به شک سخت پکار دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دې کې بي ګناه خلکو ته تکلیف ونه رسي او یوازې اصل ملزمان ونیول شي، او که داسې وشو نو دې سره به د دغه ګوند حمایت نور هم سیوا شي او دی به سبا هسکه غړی دولس مخې ته ورتلې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اسوسییټډ پریس لیکي چې هند پاکستان ته تجویز ورکړې چې د دوه هیوادونو د کامی سلامتیا سلاکارانو ترمنځ له خبرو اترو نه وړاندې له کشمیري بیلتون غوښتونکو مشرانو سره د سرتاج عزیز ملاقات به مناسب نه وي. بلخوا سمال وارز انټرنیټي مجلې په افغانستان کې د بشري سیمه ییز نظام د تړلو تر عنوان لاندې لیکنه خپره کړې ده. د دوه لیکنو مهمې برخې د ګل ایاس ناورو.
اسوسییټډ پریس ایجنسی کې د پاکستان او هند د لوړپورو امنیتی سلاکارانو ترمنځ د خبرو تر نوبلاندې د کشمیر د لانجې له وجې یو شمیر ستونزې راپورته شوې دي. هند د جمعې په ورځ ویلي وو چې د پاکستان د امنیت د سلاکار سرتاج عزیز له کشمیري بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ملاقات مناسب نه دی. په نوې ډیلی کې د پاکستان های کمیشن دغه مشرانو ته له سرتاج عزیز سره د ملاقات بلنه ورکړې ده. خبري ایجنسی کې چې د هند د بارنو چارو د وزارت ویان وکاس سوروپ په بیان کې ویلي چې پاکستان ته یې مشوره ورکړي چې د سرتاج عزیز د سفر پر مهال له حریت استادو سره ملاقات به مناسب نه وي. خبري ایجنسی لیکي چې میرویس فاروق چې په حراست کې دی ویلي دي د هند حکومت له خبرو نه وړاندې نه پوهیږي چې څه وکړي. د زیاته کړه چې د دوی نوی ډیلی ته د سفر د پاکستان او هند ترمن د خبرو اترو مرسته کول دي. بلخو خبري ایجنسی د پاکستان د بارنو چارو وزارت په حواله لیکلي چې دوی هله مندي چې هند با کشمیري مشرانو ته له سرتاج عزیز سره د ملاقات اجازه ورکړي. خبري ایجنسی د پاکستان د بارنو چارو وزارت د وایان قاضي خلیل الله په حواله زیاتوي چې کشمیریان د جمو او کشمیر په لانجه کې تر ټولو مهم جز دی او غواړي چې دا مسله د ملګرو ملتونو د قرارداتونو مطابق حل کړل شي. بلخوا سمال وارز انټرنیټي مجلې لیکلي امریکایي فوج په افغانستان او عراق کې په تیره یو لسیزه کې یو داسې بشري سیمه ایز نظام جوړ کړی وو چې د افغانستان په ثقافت او سیاست پوهیدل ول. د دغه نظام بغیر له معلومات راغونډول او موثره پالیسی جوړول ګران وو. د دې ترڅنګ په دې نظام کې هغه پوهان شامل ول چې د افغانستان او عراق پر حالات وی جوړ نظر درلودو. د دې کار د فوج او ولسی وګړو ترمنځ رابطه جوړول وو. سمال وارز مجللی کې چې دغه نظام د تیر کال په سپتمبر میاشت کې وټرل شو، په دغه پروګرام د 200 میلیون ډالر نه زیات لګخ راغلی وو، خو مقصد یې حاصل نشو ځکه چې په عراق کې جنگ ختم شوی او له افغانستان ځواکونه راوستل شوی دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سید مزایف په نامه کس هغه لومړی روسی وګړی دی چې له داعش ډلې سره تر څو میاشتو تیرېدو وروسته په خوندي توګه تښتېدلی دی. سید مزایف د چچنیا دی او وایي چې د هیڅ کله د داعش لپاره جګړه نه ده کړې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د هغه په اړه یو رپورټ خپور کړی چې بوریوال کاکړی تاسو ته مهمې برخې وړاندې کوي.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګلې کې چې د سید مزایف په نامه دا کس شاوخوا شپږ میاشتې په شام کې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې داعش سره تیر کړی دی او اوس په چچنیا کې خپل کور ته ستون شوی دی. رپورت لیکي چې د روس مطبوعات سید مزایف اوس له داعش وسلوالې ډلې د پښیمانه سوی او پر دې ډله د پراخو معلوماتو لرونکو په توګه یادوي. سید مزایف له داعش ډلې تښتیدونکو لومړی روسای ګڼل کیږي او هغه ډیر ځله د چچنیا پر ټلویزیون را څرګند شوی او د روس له مطبوعاتو سره یو شمیر مرکې هم کړې دي. رپورت زیاتوي چې سید مزایف اوس یو شمیر سکولونو او جماعتونو ته تللی او هلته ځوانان په دې خبر کړی دي چې کدوی د داعش ملګرتیا وکړي نو له څه ډول خطرونو سره مخامخ کېدای شي. رپورت لیکي چې سید مزایف ته د تیر کال په نومبر کې د دوو کالو بند سزا اورول شوی و، خو د روان کال په فروری میاشت کې په ناڅاپي توګه خوشی کړل شوی دی. رپورت لیکي چې سید مزایف ته په یو محدود سیمه کې د ګرځېدو اجازه دا څرګندوي چې چارواکي د هغه په مرسته نور کسان له داعش سره له ملګرتیا راګرځوي. سید مزایف وایي که څه هم په د پسې مشوره سوی ده، خدای د داعش غړی نه بلکې د قفقاز د جیشل مهاجرین النصر غړی و. رپورت په شام کې د چارواکو لخلې لیکي چې د جیشل مهاجرین النصر په نامه دا ډله هم له داعش سره اوجه پروژه جګړه کوي. د ریپورت په لیکنه درویش کلن سید مزایف شاوخوا شپږ میاشتې په شام کې تیر کړی وي او د تیر کال په فروری میاشت کې ګروزنی نومې سیمې ته ستون شوی و. ریپورت زیاتوي چې له خوشې کېدو وروسته روسي چارواکو او مطبوعاتو دواړو د ده په تاریخي معلوماتو کې بدلون کړی دی.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
رازو یو مدواتی کتنې ته وال سټریټ جرنال لیکي د روس لخوا په اسلام آباد هلی کاپټر خرڅول او په پاکستان کې د ماسکو لخوا د ګیس پایپ لاین لګولو منصوبه خای چې یاد دوه هیوادونه یو بل ته رانږدې کیږي. یو وخت کې پاکستان او روس چې د یو بل دښمنان وو، اوس د امریکا او هندوستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدو له وجې یو بل ته رانږدې کیږي. خو کارپوهان بیا وایي پاکستان چې له امریکا ورته په اربونو ډالر مرسته ورکل شوی او ورکل کیږي نه غواړي چې امریکا سره تعلقات خراب کړي. نور تفصیل د اسرار عالم محمد ناور.
د وال سټریټ جرنال په مقاله کې راغلی دی روس په پاکستان د پوځي هلیکاپټرو په خرڅولو سلا شوی او وایي چمتو دی چې په دې هیواد کې د $2 اربع په لګښت د قدرتي ګیس پایپ لاین ولګوي. دا به په دې 13 لسیزو کې د روس لخوا په پاکستان کې تر ټولو لوی سرمایه‌کاری وي. پاکستان چې امریکا سره اوږد مهاله ملګرتیا لري په ورته کار کولو سره به روس ته نږدې شي. پاکستان پر داسې وخت خپل موجوده ستراتیژیکي لارې ازماوي چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ په اړیکو کې روس ته له غو فشار زیات شوی چې امریکا له دې قبل پاکستان ته د شک په سترګه ګوري چې ګیره دا هیواد د افغانستان په ګډون د غسیمه کې د سغدري زوسلوالو پر ضد جنگ کې باوري اتحادي نه دی. په دې وروستیو کې د روس په اوفا ښار کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره تر ملاقات وروسته وویل چې دوی له روس سره د دفاع، کاروبار او انرژي په برخو کې پراخ اړیکې غواړي. یو وخت داسې و چې شوروي اتحاد ته په ماتې ورکولو کې پاکستان له امریکا سره د نږدې نه کار کړی و او روس د پاکستان روایتي دښمن او ګاونډي هیواد هندوستان سره اړیکې جوړې کړې وې. وس هند چې له اقتصادي پلوه د چین پر وړاندې یو راپورته کیدونکې هیواد دی، امریکا ورسره اړیکې خې کول غواړي او حمله دې کبله روس او پاکستان چې سوخ کې دښمنان وو یو بل ته رانږدې کیږي. یو پخوانی پاکستانی سفارتکار ظفر هلالي وایي پاکستان پریکړه کړې چې که څه هم امریکا به د دوی یو نږدې اتحادي وي خو باید چې دوی متبادل ملګري هم جوړ کړي. د روس لخوا په پاکستان کې جوړیدونکې ګیس پایپ لاین به درآمد شوی قدرتي ګیس له کراچۍ څخه لاهور ته رسوي. د دواړو هیوادونو چارواکي وایي چې ډېر زر به په دې منصوبه لاسلیک وکړي. یو روسیه کارپو وایي له سیاسي پلوه دا منصوبه د روس لپاره ډېره مهمه ده ځکه چې روس مارکیټ ته د نوتو په هڅه کې دی چې دا رنګ له چین او امریکا سره سیالي وکړي. د اسلام آباد لخوا ماسکو ته د نږدې کېدو باوجود کارپوهان پر دې عقیده دي چې پاکستان به له امریکا سره د خو اړیکو ساتلو هڅه کوي ځکه چې امریکا پاکستان ته په لویه کچه پوځي سامان او نورې مرستې ورکوي. د یوې تحقیقاتي ادارې تر مخه د 2002 کال له هیڅ امریکې د ولسي او پوځي مرستو په برخه کې پاکستان ته شاوخوا $1.5 اربع ورکړي دي. په دې وروستیو کې هم پاکستان له امریکا سره د شاوخوا $1 اربع تړون لاسلیک کړو چې تر مخه به یې امریکا پاکستان ته هلیکاپټرې، میزایلې او نور سامان ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغان طالبانو مشر ملا عمر تر مړینې وروسته په طالبانو کې د مشرتابه په سر د راپورته شوو اختلافاتو د لمن زوړلو لپاره هلې ځلې لا هم روانې دي. که څه هم طالبانو ملا منصور خپل مشر ټاکلی دی خو یو شمیر طالب مشران د خپل مشر نه مني. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د دغو اختلافاتو د ختمولو لپاره د دینی عالمانو یو پلاوی له دواړو غاړو سره په خبرو راترو بوخته. تفصیل زموږ د همکار اجمل انور.
څونه مخکې چې کله د ملا عمر د مړینې خبر وسلوالو طالبانو تایید کړي نو د دې ډلې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات هم راپورته شول. که څه هم یو شمیر مهم طالب قومندانانو ملا اختر محمد منصور د خپل مشر په توګه تایید کړ خو د ملا عمر د زوی په شمول یو شمیر نور طالب مشانو له دې ټاکنې سره مخالفت وکړ. د پنځشنبه په ورځ وی ډلې منځګړو ملایانو د طالبانو د نوی مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد لخلی وای دوی هڅه کوي چې د منصور او نورو طالب مشانو ترمنځ اختلافات لری کړي. مجاهد رویټرز ویلي منځګړو ملایانو د هر لوري نظر اوریدلې خو لا پریکړې ته نه دي رسیدلې. رویټرز خبري اژانس طالبانو د وی سرچینې په حواله چې نوم له خودلو یې ډډه کړې وای دا دنیا لیمان براتلونکو څو ورځو کې پریکړه وکړي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر پاتې شي کنه. دا اژانس وایي که چیرې ملا منصور ملاتړي منفي نتیجه ونه مني د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو احتمال شته. په رپورت کې ویل شوي چې د منځګړو ملایانو د هڅو چې له ملا منصور سره ګوري څو ورځې وخت ونیو طالب ویان ذبیح الله مجاهد د ځنډ سبب امنیتي اندېښنې بللي. خو افغان لوري چې وایي د طالبانو د ټولې غونډې د کوټې په څیر د پاکستان په خارونو کې په پرانیستي توګه روان دي د طالب مشرانو ترمنځ وروستۍ غونډه نور هم غوسه کړې. افغان حکومت وایي پاکستان باید په خپل خاوره کې د طالب مشرانو او د دوی د ملاتړو د غونډو او آزاد فعالیت مخه ونیسي او په دې برخه کې باید سرګند ګامونه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې پوښتلی که چیرې پاکستانی طالبان د افغانستان په لویو خارونو لکه جلال آباد کې ښکاره غونډې وکړي دا پاکستان خلک به څه ډول احساس لري. د طالب مشرانو د ورستۍ غونډې رپورت په داسې حال کې خبريږي چې تیر اونۍ د افغان حکومت یو لوړ پوړی هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د رویټرز خبري اژانس په وینا هغه ته د هغه خارونو لیست ورکړي چیرې چې طالب مشرانو غونډې کوي. پاکستان وایي د دوی په باور افغان طالب مشران په افغانستان کې د ننه غونډې کوي هغه څه چې افغان حکومت یې نه مني. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د زینو غړو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وای د دې ډلې د زرو په شاوخوا کې ملاتړي چې پکې د جګړې د لګر قومندانان هم شامل دي په کوټه کې راټول شوی څو د مشرتابه پر سر دروانې شخړې هواره وڅاري. همدا اژانس د ولسمشر اشرف غنی د ویان ظفر هاشمی له خلی وای دا ډلې په څرګند ډول ته غونډې جوړوي او د افغانستان پر ضد د جګړې اعلان کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس سارون کوله قبل وای پاکستان زکه په افغانستان کې د نفوذ لپاره د وسلوالو ملاتړ کوي چې غواړي په دې هواد کې د هندستان او ایران غټي په شاوتم بوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په دې ورستیو کې د افغانستان دینی عالمان په یو خل د سختریزو وسلوالو پر ضد سرګندونی کوي. دغه عالمان وایي د افغان قواو خلاف جګړه جواز نه لري او تاوتریخوالی ته په دین کې هیڅ اجازه نشته. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي رپورت زموږ د همکار سالم احمد صالح نور.
د کابل په شهید سیمه کې تر ورستۍ خونړۍ حمله ورسته چې په تیرو ډیر لسو کلونو کې د وسلوالو طالبانو یو تر ټولو خونړۍ حمله او د دې ډلې د دوه بنوي عملیاتو یو برخه ګڼل کیږي د افغانستان محافظه کارو دینی عالمانو ځینې سرګندونې وکړي او عکس العمل یې وشوت. دوی د دوه تاریخوالو پر مذهبي اړخ شک سرګند کړ. په تیرو کلونو کې د افغانستان دینی عالمانو داسې پشکاره سرګندونې نه کولې یا به د وسلوالو ډلو د ګواښونو له کبله یا هم شایي له دې ډره چې څوک د کابل د حکومت اجنټان ونه ګڼي. په خوست کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو وروستۍ غونډه کې دوی په څرګنده د وسلوالو طالبانو پر ضد خبرې وکړې. د دوی تروریستي بریدونه یې د دینی او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل. دینی عالم محمد داود وافي وویل اسلام دین هیچا ته په ناحقه توګه د بل کس د وژلو اجازه نه ورکوي.
اسلام ایچتایتا اجازه نه ورکوي چې یو څوک در پورته شي او امر دې بورکی چې یو څوک دې داس عمل مرتکب شي چې وا بیبی دې کونډ شي. اسلام دې امن، اسلام دې صلح، اسلام دې خواخوږی، اسلام دې همدردی دین دی.
د کابل په شهید سیمه کې تر ورستۍ پیښې وروسته چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو وژل سول او په سلګونو تنه نور ټپیان سول د افغانستان د عالمانو عالی شورا هم په کابل کې د طالبانو تروریستي بریدونه وغندل. د کابل د عالمانو شورا غوړي چې د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په نیت راټول سوي و د ځینو پاکستانی ملایانو او عالمانو د فتوا پر خلاف چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼلې وو فتوا صادره کړه. د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هم په دې غونډه کې خبري وکړې.
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګۍ د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانانو او مظلومو بیچاره او خلکو د وژلو فتواګانې او جدي جهاد فتوا صادروي. نو زمونږ فتوا لنن نه پاس دا فتوا لا چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږ کلک حمایت کوو او ورسره دریږو.
په وروستیو کې په افغانانو او افغان چارواکو کې یو بیا انتقادونه زیات سوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له پاکستانه رهبری کیږي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وروستۍ وینا کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له ټوریزم سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان دینی عالمان اوس پس له زیاته وخته د هیواد پالنې احساسات څرګندوي. دوی په نویمه لسیزه کې په کورنیو جګړو کې د خپل نقش له کبله ترې وهده بدنامه سوي وه. اتش پیته کلن پخوانی جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف چې لا هم د وسلوالو طالبانو منتقد ګڼل کیږي وایي وسلوالو طالبانو ته یې مخکې هم ویلي وه چې ملاتړ کوونکي به یې دوی یوازې پرېږدي. دی وایي دا مې هم ورته ویلي وه، هغه کسان چې مو تقویه او ملاتړ کوي تاسې د خپل ملت پر ضد تشویقوي، اخر به د هغوی لخوا تړل کیږي او د جنایتکارو په توګه به محاکمه کیږي. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته لا هم د طالبانو په رهبرۍ کې ستونزې ولاړې سوي، خو په افغانستان کې د طالبانو په رهبرۍ تاوتریخوالی لا هم روان دی. په دغو بریدونو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوړي. د کونړ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن وایي طالبانو ته پکار ده پر خلکو رحم وکړي. په تیرو کلونو کې هغه دینی عالمان او ملایان په مرموز ډول وژل سوي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت زر ډلو پر حملو او وژنو یې انتقادونه کول.
او د افغانستان په اړه راځو یو بل رپورټ ته. په کونړ کې روغتیایي چارواکي وایي په ولایت کې په نشه یي توکو د روغ دو کسانو شمیره زیاته شوې ده او د درملنې لپاره یې په دغه ولایت کې د شلو بسترو روغتون ناکافي دی، خو دوی زیاتوي سږ کال به د دغه روغتون بسترې دیرشو ته ورسیږي. د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد تفصیل راکوي.
د کونړ ولایت معتادینو روغتون ته په دغه ولایت سربیره له نورو ولایتونو څخه هم په نشئی توکو روغ دي کسان د درملنې لپاره ورزي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو عمر خوړلې مبارک شاه چې د تیرو دیر شو کلونو راهیسی د پودرو په نشه روغ دی دی او اوس د کونړ د معتادینو په روغتون کې تر درملنې لاندې دی، وایي چې له روسانو سره په جنگ کې زخمی شوی وو او د دردونو د آرامولو لپاره اپین خوړل پیل کړی وو.
کومبړی خزا وا اغیر اپین ما ترا کوي دا دردونه د تسکین شي. یو لاس ورځ یا 15 ورځ دا غي په کور کې بسترو بیرته چې یو څه خښلې ما هوغو نو ډاکټر ماکترم نو نخوندند او سبا د نن د سبا دا وخت دا شفاخانی هم نه وي او اوس مقیمه سایه د راغلی خپل تداوی کوو.
غلام رحمان چې د کونړ مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکی دی په پیښور کې په پودرو روغ دی شوی، هغه وایي که روغ شي نور ملګري به هم خپل روغتیا ته وهڅوي.
زه دلته جوړ شم نو نور ملګري به هم راولم او هغوی ته به دا ویم چې هره زمانه په دغه علاقه کې مخکې څوک نشئی نه وو. چې تاسو اوس نشئین شوي یاستئ ما ته وګورئ، که زه تاسو ته ښه ښکارم خو تاسو هم لاړ شئ، که زه درته بدې ښکارم او په دې کار باندې تاسو هم مسئ.
په کونړ کې د معتادینو دغه شل بستریز روغتون 15 کاله وړاندې جوړ شوی او د چارواکو په وینا چې تر اوسه پکې د سلګونو هغو کسانو تداوی شوی چې په بیلابیلو نشو روغ دي وو. د روغتون مشر امیر شاه وایي چې د روغ د تداوی اکثره په توصیوي بڼه کوي او رستر بلې مراجعین په زیاتېدو دي.
نو دلته موږ په میاشت کې 40 نفر تداوی کوو. تر اوسه ټول تداوی شوي ناروغان چې موږ دلته تداوی کړي دي 214 ناروغان دي. په مختلفو لوحو کې تداوی شوي دي، هیروین دي، حشیش، چرس دي، اپیم دي، سوسیګان دي، پولیډرګ دي او داسې وغیره.
نوموړی وایي چې په مخکینۍ کلونو کې اکثره ناروغان له نورو ولایتونو څخه ورتلل، خو اوس تر ډیره د کونړ ولایت په نشئی توکو روغ دي کسان تداوی کوي. که څه هم ورځ تر بلې دغه روغتون ته په نشئی توکو د روغ دو خلکو ورتګ زیاتیږي، خو د کونړ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په پام کې لري چې سږکال دغه شپخانه 150 بسترو ته لوړه کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په افغانستان کې په خوست کې د یو شمیر ورزشي سامانونو او د ځای پولیسو مسؤلین وای چې په ولایت کې د ولس او پولیسو ورزشکارانو ترمنځ د ګډو مقابلو او د لوبو پروګرامونو د عملي کولو لاري د خلکو او پولیسو ترمنځ د اعتماد او همکارۍ فضا پراخه شوې ده. دوی دا هم وایي چې اوس مهال د دا ډول همکارۍ لاري هم د یو شمیر امنیتي او جنایي پیښو مخه نیول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې.
په خوست کې د ورزشي فدراسیونونو مشران او د پولیسو مسؤلین وایي چې د ګډو سپورتي تمرینونو او مسابقو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ یو تر بله اعتماد، همغږي او همکاري ډیره شوې چې له کبله یې اوسمهال له دې لارې هم د یو شمېر جنایي او امنیتي پیښو مخه نیول کیږي. دوی یاد څرګندونې د جمعې په ورځ په هغه سپورتي سیالیو کې وکړي چې د ورزش او ځوانانو د پرمختیايي سازمان او پولیسو لخوا په ګډه په لاره اچول شوې. د یاد سازمان مشر یونس آهنګر مشال راډیو ته وویل چې دوی توانېدلي د ورته سپورتي برنامو د پلی کېدنې له لارې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د دا ډول همکاري روحیه رامنځته کیږي.
دا د اشاره کراټې لوبې وي چې د پولیسو او د عوامو ترمنځ ترسره شولې. زمونږ د دې سیالیو نه مخه هدف دغه دی چې موږ د ورزش له لارې وکولای شو تر څو د پولیسو او عوامو ترمنځ هماهنګي رامنځته کړو. د دې سیالیو له برکته موږ وکولای شو په ډېرو ولایتونو کې د جنایي پیښو او داسې نور هغه موارد چې او د وطن لپاره د انسانان لپاره په ضرر دي دغه مخنیوي وکړو.
یو تن پولیس چې له و مشتره حصے په برنامه کې ګډون کوي وایي چې دوی نه یوازې د عوام ورزشکارانو سره اړیکې لري شوي، بلکې دوی داسې ورزشي تاکتیکونه هم زده کړی چې د مجرمینو پرې ولیک ور سره مرسته کوي.
نن مې عزت الله ده د خوست ولایت د امنیه کمانډانه ساتونکو هم موږ د پولیسو په دې باش کې ډېر پرمختګ وکړو. موږ د هر رکان ته مجرم مخه نیو شو کوای چې په دې تاکتیکو مجرم تسلیم کړو.
د ملکی خلکو له منځه یو تن ځوان ورزشکار وایي چې اوس مهال ډیری ورزشکاران کله چې په خپلو سیمو کې د ورانکارو عملونو د پلان په اړه خبریږي نو د پولیسو مرکزونو ته خبر ورکوي او په دې توګه د ملکی خلکو د زیانمنیدو په مخنیوي کې له پوځي ادارو سره مرسته کوي.
زمانم علاءالدین دی. دغه پروګرام چې دی په خوست ولایت کې د خلکو ترمنځ او د پولیسو ترمنځ دومره همغږي رامنځته کوي چې یو تر بل د یو تر نورس شمیرې د دایرو سره امنیت ترمنځ کې او همداشان د خلکو او پولیسو ترمنځ ډیر همغږي رامنځته کوي.
دی یادونه ورده د ورزش او ځوانانو پرمختیايي سازمان له پولیسو سره په همغږي کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې ګډي ورزشي سیالۍ او برنامه پلی کوي چې د مسؤلینو په وینا د کار د خلکو او پولیسو ترمنځ د همکاري له روحیې سربېره سپورت د پولیسو په هڅونه او د خلکو په منځ کې له نشو څخه د یو شمېر معتادینو د راګرځېدو لامل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
او د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا د انیسا اجمل نه لړ خبرونه اورو.
د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلی دی پاکستان سره په دې صورت خبرې کېدې شي چې د هند او شرط تر نن شپې پورې اومني چې چارواکي به د کشمیر د هویت بلتون غوښتونکو سره نه ویني. بلخوا د دین وړاندې نن په اسلام آباد کې وی خبرې غونډې ته د وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز ویلو چې له هندستان سره به د شرطونو خبرو ته تیار دي. نن په باجوړ جنسي کې په 14 کې د یو ځای مشر په ګډون لګت لګاتو تنه وجل شوی دی. پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشالوري او تویلی په پیښه کې د ملک دوا خان په ګډون لګت لګاتو تنه وجل شوی او د ماشومانو په شمول درې تنه شوبل شوی دی. د پیښې په اړه چا نه منلې. د جنوبی وزیرستان د چکملې سیمې اوسیدونکو وایي له تیرو شپږو ورځو راهیسې کرفیو ده له سخت مشکلاتو سره مخ دي. د چکملې سیمې اوسیدونکو خورم نصیب نن مشال ریډیو ته وویل چې د روانې میاشتې په 13 نیټه د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو په ګاډۍ له برمی بری درستو د امنیتي سرتیرو لخوا په کاروایۍ کې ځینې کسان زخمیان شوي دي. چارواکو لا په دې اړه سیمې ویلې. د خبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي په ټوله صوبه کې به په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي نوي امیدواران او ناسمان د روانې میاشتې په 9 او 10 نیټه سوګند پور تکړه. د خبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن ویان نن مشال ریډیو ته ویلي چې الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپلې ټولې تیاریاں مکمل کړې دي. د ملګر ملتونو د کلتوري څانګې مشر پرون ویل دي چې د دویم نړیوال جنگ را په دې خوا اسلامي دولت وسله والېدلې یادایش په شام او عراق کې قدیمي آثار ډېر په ظالمانه او منظمه طریقې سره ویشاړ کړي دي. او نن د اذربایجان په مینډی چاور ښار کې د پولیسو او د سیمې د اوسېدونکو ترمنځ د هغې پس تنخته شوې ده چې د یو تن مړی وموندل شو.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. ظفر خندا اسد خبرونو بیان ته انیس اجمل او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازت غواړو. تاسو په شپږو بجو ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان.